بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوان شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونا او پکڑو که مو لحدا تیری دل و بخی مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. دوستانو سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د ورید میاشتې 15مه د 1444 هجری قمری کال د رمضان المبارک درویشتمه او د 2023 میلادي کال د اپریل 14مه نیټه ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دراورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده د امریکا د پټو اسنادو د اشوا کېدو رسوایی او د واشنگټن انفعالي اقدام. ورپسې د قدس د نړیوالې ورځې په هکله یوه ځانګړې وینا اورئ. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم روژه د خدای میلمستیا نومې د رمضان المبارک د میاشتې د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس دی. نو راځو له یوې لنډې شاندمې وروسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په اسلامي ایران کې د شب قدر دستوري ولمانځل شوې. د اسلامی بیداری د نړیوالې ټولنې عمومي منشي د فلسطین مسأله د نړۍ د ټولو پتمنو ګډه مسأله وبلله. سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیانو غونډه پای ته ورسیده او د پاکستان د پارلمان مشر د ایران له دریځونو ملاتړ اعلان کړ. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. په ټول اسلامي ایران کې د قدر یوه بله له فضیلته ډکه شپه د لمانځلو دستورې ترسره شوې. د امامت او ولایت مینوالو تیره شپه چې د رمضان المبارک د میاشتې د درویشتمې شپه وه، په جوماتونو، تکیه خانو، امام باړو او نورو مقدسو مذهبي ځایونو کې پراغونډېدو او تر پیشمنی پورې د قرآن کریم په تلاوتونو او همداشان د خدای تعالی د زرو صفتی نمونو او د جوشن کبیر دعا په لوستلو سره تیره کړه. د عصمت او طهارت د اهل بیت علیهم السلام مداحانو هم د مولای متقیان حضرت علی علیه السلام په غم کې نوحې او مرثیې وویلې. د قدر شپه هغه شپه ده چې د کال د بلې هیڅ شپې فضیلت ورته نه رسی او پکې نیک عمل د زرو میاشتو له عمله غوره دی او د انسان د ټول کال تقدیر پکې لیکل کیږي. نو ستاسو ټولو د روژو عبادتونو د قبلېدو په آرزو سره د مسلمانانو د لومبي معصوم امام او د نړۍ د عدالت غوښتونکو د مشر او مخکښ امام علي علیه السلام د شهادت د ورځو تسلیت او تعزیت درته وایو. د اسلامي بیدارۍ د نړیوالې ټولنې عمومي منشي وویل نن سبا د فلسطین مسأله یوه سیمه ایزه عربي او حتی د اسلامي نړۍ مسأله نه ده پاتې، بلکې د نړۍ د ټولو پتمنو خلکو ګډه مسأله ده. د ایرنا د خبر له مخې د علي اکبر ولایتي تیر ماښام د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې خبر پاڼې په خپرولو او د قدس د ورځې په لاریون کې ګډون ته د ایران د غیرتي خلکو په رابللو سره ټینګار وکړ. نن سبا د فلسطین مسأله یو سیمه ایزه عربي او حتی د اسلامي نړۍ مسأله نه ده پاتې، بلکې د نړۍ د ټولو ازادي غواړو او پتمنانو ګډه مسأله ده. په دغه بیانیه کې راغلی دي نړۍ د رمضان المبارک د مبارک میاشتې په وروستۍ جمعې د اسلامي امت او د ازادي غواړو د یو موټی خوځښت کتون کې وي. دا هغه خوځښت چې د امام خمینی رحمت الله علیه په وخت پیژندنې ژور لید او دور اندیشه سره بنیاد کې خو دې شو ترسو د اسلامي نړۍ د زړه د ټوټې او د مسلمانانو د لومبنې قبلې په توګه د قدس شریف او فلسطین مسله هیڅ کله هیر نه کړی شي. دغه خبر پانه زیاتوي په مسلمانو ولسونو باندې د مقاومت د تفکر او کړنلارې ژوره اغیزه په نړۍ کې د اسلامي بیدارې د نوې څپې د راپورته کېدو او د قدس د نیواګر رژیم او د هغه د انډیوالانو خلاف د سیمې د مسلمانو هیوادونو د لا زیات اتحاد سبب شوي او د اسلامي مقاومت د جبهې او د استکبار او صهیونیزم د جبهې ترمنځ د قدرت د انډول د بدلېدو لامل شوي ده. د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران هم په یوې خانه کې د قدس د نړیوالې ورځې په لاریون کې ځواکناک او حماسي شتون ته د ایران د ولس په بلنې سره د فلسطین انتفاضه او د قدس توره لمخ کې نه ډیره تیره او د جعلي او لنډمهاله صهیونیستي رژیم د شرمناک ژوند د ختمېدو زیری ورکوونکې وبلله. د دغه خبر پاڼې په یوې برخې کې راغلي د قدس د نړیوالې ورځې په توګه د رمضان د میاشتې د وروستۍ جمعې په نومولو کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تاریخي ټاکونکو او د ستایلو وړ نوښت په تیرو څلور څلوېښت کلونو کې د اسلامي نړۍ د ړومبنې مسئلې په توګه د فلسطین د مسئلې په بدلولو سره نن سبا د فلسطینی ولس د مقاومت په ګټه د معادلاتو د بدلېدو او د ماشومانو په قاتل او جعلي صهیونیستي رژیم باندې د فلسطینی جنگیالیو د برتري او د ارادې د ورته پلو تر ټولو مهم عامل نړیوالو ته څرګند کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي نن سبا د نیواکي ټاټوبي د پیښو او بدلونونو بهیر خودنه کوي چې د فلسطین مقاومت د خپل تاریخ په اوږدو کې هیڅ کله دومره پیاوړی نه و او په مقابل کې صهیونیستي رژیم د لویدیځو سلطپالو قدرتونو لملاتړونو او پراخو پوځي او رسندوی امکاناتو باوجود دومره عاجز او ناتوانه نه و. سمرقند کې د افغانستان د گاونډیانو غونډه پای ته ورسیده. د ایران خارجه وزیر هم د سمرقند په غونډه کې لګډون کولو وروسته تهران ته راستون شو. حسین امیر عبداللهیان چې د یو پلاوی په مشرۍ د افغانستان د گاونډي هیوادونو په څلورمې غونډه کې د ګډون په موخه سمرقند ته تللی و، بیګام ماښام له دغه ښاره تهران په لور روان شو. د ایران د خبر له مخې امیر عبداللهیان همداشان د افغانستان په هکله د ایران، روسیې، چین او پاکستان په دویمې څلور اړخیزې غونډه کې وینا وکړه. هغه پرون په دغه غونډه کې په خپله وینا کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت په مختلفو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مخکښ پاتې شوی او له کړکېچا د تیرېدو لپاره د افغانانو سره په مرسته کې ستره ونډه اخیستې او رول یې لوبولی دی. امیر عبداللهیان زیاته کړه امریکا او انډیوالان یې په افغانستان کې د ورانې، وژلې او د اوسنیو سختو حالاتو له رامنځته کولو نه علاوه د دغه هیواد په شمال او جنوب کې د داعش او نورو ترهګرو توندلارو ډلو د بشپړ ملاتړ او لارښوونې پړه هم په غاړه لري. د پاکستان د ملي پارلمان یعنی قومي اسمبلی مشر په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې له پاکستانه د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړونو په قدرونې سره وویل اسلام آباد هم د اټمي موافقې او د بشري حقوقو په بحث کې د تهران ملاتړ دی. راجا پرویز اشرف پرون په پاکستان کې د ایران د سفیر سید محمد علی حسینی سره په کتنه کې په ټولو برخو کې له ایران سره د لرغونی دوستۍ د پیاوړتیا لپاره د پاکستان د حکومت په ژمنوالي باندې ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پارلمان د اقتصادي او سوداګری برخو په شمول د ګډو ملګرتیاو د زیاتولو لپاره د ایران او پاکستان د حکومتونو د مرستې په لړ کې د ایران له اسلامي شورای نه پارلمان سره د اړیکو پراخولو ته چمتو دی. د پاکستان د پارلمان مشر د ایران او عربستان د سفارتي اړیکو له احیا څخه د خوښۍ په څرګندولو سره ایران ته د دغې بریا مبارکي ورکړه او څرګند کړه دا بدلون د اسلامي نړۍ لپاره د خیر او برکت او د وحدت د پیاوړتیا او د مسلمانانو مخې ته د پرتو ننګونو د ختمېدو د لارې د هوارېدو لامل کیږي. د قدس د نړیوالې ورځې پرتمینې دستوري په کراچۍ کې هم د ایران د اسلامي جمهوریت د کونسلګری په همت د پاکستان د سند د صوبایي حکومت د جګپوړو چارواکو د اسمبلی او د استازو، صوبایي وزیرانو او مذهبي مشرانو په شتون سره ترسره شوې. د ایران د خبر له مخې د قدس او د فلسطین له ولسه د سره د پیوستون نړیواله ورځ پرون مازیګر د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د ایران د سرکونسول حسن نوریان په کوربتوب ترسره شوه. د سند صوبے وزیر اعلی سید مراد علی شاہ، د دغه صوبے گورنر کامران تیسوری او د صوبائی حکومت د کابینه یو شمیر وزیرانو، د اسمبلی او استادو، د سیاسي ګوندونو مشهور شخصیتونو او اهل تشیع او اهل تسنن عالمانو د قدس د نړیوالې ورځې په پرتمینو دستورو کې په ګډون سره د فلسطین له خلکو د مقاومت له جبهې سره خپل پیوستون اعلان کړ. په دغو دستورو کې د بنگلادیش، انډونیشیا، امارات، عمان، قطر، ترکیه، سریلانکا، روسیه، جاپان او ملیشیا سر کونسلرانو هم ګډون کړی و، او د افغانستان چارواکو هم د فلسطین له ارمان ملاتړ وکړ. د افغانستان چارواکو د قدس د نړیوالې ورځې په درشل کې وویل د صهیونیستي رژیم په وړاندې د فلسطین له خلکو ملاتړ د افغانانو ایمانی او وجدانی دنده ده. د بدخشان او سمنګان مرستیال والیانو، د جوزجان او کندوز ولایتونو د اطلاعات او کلتور مسؤلانو په جلا جلا څرګندونو کې د قدس شریف دفاع او د فلسطین له خلکو ملاتړ د مسلمانانو ایمانی او وجدانی وظیفه وبلله. د بدخشان د والی مرستیال نثار احمد احمدی هم هوا خبری آژانس ته وویل بیت المقدس د نړۍ د مسلمانانو اوله قبله ده او ورڅخه دفاع د هر مسلمان دنده ده. هغه د اسرائیلو د رژیم بریدونو ته په اشاره سره هم وویل مسلمانان باید د فلسطین د خلکو تر څنګ ودرېږي او دغه هیواد له نیواکه خلاص کړي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د امریکې د پټو اسنادو د اشوا کې د رسوایی او د واشنگتن انفعالي اقدام زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړي، د امریکې حکومت د خپل هیواد د پټو اسنادو له اشوا کې دوه ورسته نیت لري په ټولنیزو انټرنیټ پاڼو او چټ کوټو یعنی چټ رومز باندې څارنه زیاته کړي. د امریکې د حکومت یو جګپوړي چارواکي او د ولسی جرګې یعنی کانګرس یو مسؤل وویل د دفاع وزارت پینټاګان پټ سندونه تیرونه په ویب پاڼو باندې د خپرېدو په حال کې وو. د هیواد د جاسوسي ادارې ونه توانېدلې چې په دغه حالت باندې څارنه ولري. پر دې اساس د امریکې حکومت په انټرنیټ کې په ټولنیزو سایټونو او چټ په کوټو باندې د څارنې او نظارت د زیاتولو هڅه کوي. د جاسوسي اطلاعاتو د راټولولو په څرنګوالي کې بدلون هم د امریکې د چارواکو یو بله لاره چاره ده. په عین حال کې د امریکې چارواکي د دغو پټو سندونو د خپرېدا د څرنګوالي معلومول او د یوې بلې ورانوونکې پیښې د رامنځته کېدو مخه نیول دي. ځینې پټ سندونه په 13 مارچ میاشت کې په ډیسکورډ ټولنیزې انټرنیټ پاڼه کې او ځینې نور بیا په 13 فروری میاشت کې خپاره شوي وو. د امریکې د دفاع وزارت یعنی پینټاګان د پټو اسنادو د اشوا کېدا رسوایي په 13 لسیزو کې د امریکې د پټو سندونو د اشوا کېدا تر ټولو مهم مورد ګڼل کیږي. د امریکې دفاع وزارت په 13 دوشنبه ورځ وویل د یوکرین په حقله د واشنگتن د پټو اسنادو اشوا کېدل د واشنگتن د امنیت لپاره ډیر جدي خطر رامنځته کوي. د امریکې د دفاع وزارت ویان کریس میګر وایي حقیقت دا دی چې په آنلاین بڼه د دغو پټو سندونو خپرېدل د ملي امنیت لپاره ډیر جدي خطر دی او د ناسمو اطلاعاتو د رامنځته کېدو بالقوه لري. د امریکې څخه د پاسه سل اشوا شوي سندونه د یوکرین د جنگ، د روسیې، د چین، او لویدیځې آسیا د پوځي فعالیتونو په حق له حساس او پټ اطلاعات لري. د پینټاګان په ځینو اشوا شوو سندونو کې ویل شوي دي چې مصر روسیې ته د پوځي مهماتو د استولو لپاره د چمتو کېدا په حال کې ده. همدغه راز سندونه چې په روسیې باندې د حملې لپاره د یوکرین د پوځ د سمبالښت لپاره د امریکې او ناټو پلان پټ جزئیات او د ولسمشر جو بایډن د حکومت نور پټ سندونه پکې شامل دي چې په ټویټر او ټیلیګرام انټرنیټ پاڼو باندې خپاره شوي دي او په ډېر انعکاسونه یې په ځان پسې لرلي دي او په بېلابېلو برخو کې ډېرې پیښې اشوا کړي دي. په دغو اسنادو کې د امریکای د جاسوسۍ رو دی او لخپل دښمنانو او متحدانو څخه د واشنگټن د جاسوسۍ کولو اقدامات شامل دي. د امریکای چارواکي په بیلابیلو سویو په انټرنیټ باندې د سلو پټو اسنادو د اشوا کې د داخلي او خارجي پایلو د کنټرولولو هڅه کوي. البته د پینټاګان د پټو اسنادو د اشوا کې د موضوع په ارتباط چې یو برخه د یوکرین د جنگ په اړه ده، څو فرضیې او احتمالونه مطرح شوې دي. د امریکای چارواکي ادعا کوي چې روسیا د دغو پټو اسنادو په اشوا کې دا کې لاس لري. روسیې په دې حق لسه نه دی ویلې او له بلې خوا د روسیې ځنو پوځي کار پیژاندو د دغو سندونو جعلي کېدل او په قصدي ډول د هغو خپرول مطرح کړي دي. دغه رسوایی په تیرو څو لسیزو کې د امریکای د پټو محرمانه سندونو او د اقداماتو د اشوا کې دا لړۍ ده. له دې مخکې د امریکای د ملي امنیت اژانس پخوانی کارکوونکي اډوارډ سنوډن او په 2014 میلادي کال کې په خپلې ړومبنۍ اشوا کونه کې په یوې ټلویزیوني مرکې کې چې په روسیې کې د هغه له پناه اخیستو وروسته خپره شوه، له خپلو اروپایي متحدانو او د غراز له عادي خارجو څخه د امریکای د ملي امنیت اژانس له جاسوسۍ کولو پرده پورته کړې وه. سنوډن د غراز د امریکای د ملي امنیت اژانس او همداشان د بریتانیا د جاسوسۍ ادارې ایم آی 5 لخوا د خلکو د خبرو اورېدو ته اړونده سندونه رسنیو ته ورکړي وو. دغه اشوا کونې د امریکای د ملي امنیت اژانس او په کلي توګه دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو ته مهم گزار ورکړي. پر دې سربیره له بیلابیلو هیوادونو په تیره بیا د واشنگټن له نږدې متحدانو څخه د امریکای د جاسوسۍ ادارو په پراخه سویه د جاسوسۍ د موریدونو اشوا کېدل د جرمني په شمول د نوموړو هیوادونو او د امریکای ترمنځ د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو سبب شوې دي. همدا اوس د یوکرین د پوځي پلانونو په حق له په انټرنیټ سایټونو کې د امریکای د دفاع وزارت د پټو سندونو اشوا کېدل د کیف د چارواکو د سخت غبرګون لامل شوې دي. تهران رادیو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه او ورپسې د کوڅ د نړیوالې ورځې په حق له ځانګړې وینا او بیا هم روژا د خپل میلمستیانو می پروګرام اور دلشه.
د تاریخ پانا ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعه مبارکه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د ورې د میاشتې 25مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رمضان المبارک یا د روژې د میاشتې له 23مه او د 2023 میلادي کال د اپریل 14 نیټې سره سمون خوري. اته سوه شپږ نوي کاله پخوا د 1426 میلادي کال د اپریل په 14 نیټه یو مشهور مسلمان متفکر او فیلسوف ابن رشد په اندلس کې چې نن سبا د اسپانیایي یو برخه ده وزیږید. د هغه پلار او نیکه هر دواړه په اندلس کې د قاضی القضات مسؤلیت په غاړه درلوده. ابن رشد په ځوانۍ کې د خپل وخت زیاتره علوم زده کړل او په ریاضیاتو، طبیعي علومو، نجوم، منطق، فلسفه او طب کې مهارت درلود. هغه د موحدونو د لړۍ د واکمنانو چې په اندلس کې حکومت کاوه د پام وړ وګرځېد، تر دې چې د اندلس د پلازمینې د قرطبه ښار د قاضي په توګه غوره شو. که څه هم د عمر په وروستیو کې له غصې او غضب سره مخامخ شو او جلاوطن کړی شو. ابن رشد د ارستو افکارو ته پریمانه ګروهنه درلوده او د هغه د آثارو تر ټولو ستر تشریح کوونکی ګڼل کیږي او تر ټولو مهم کتاب د ارسطو د ما بعد و طبیعه کتاب تفسیر دی. په عین حال کې دغه مسلمان فیلسوف په بیلابیلو علوم کې د پام وړ آثار لري چې پکې تهافت په طب کې کتاب الکلیات او فصل المقال ته اشاره کولی شو. ابن رشد د 1198 میلادي کال په دسمبر کې وفات شو. یو 50 کال مخکې د 1292 هجری قمری کال د رمضان د میاشتې په 13 نیټه د تفسیر شریف المیزان تعریف پای ته ورسید. ستر ایرانی حکیم فیلسوف او فقیه علامه سید محمد حسین طباطبایی د المیزان فی تفسیر القرآن د تفسیر کار په 1400 هجری قمری کال د رمضان په 13 نیټه پای ته ورساوه. دغه تفسیر لومړی ځل په شلو ټوکو او 8000 پانو په عربي ژبه خپاره شوه. دغه تفسیر یو خورا ژور او غوره تفسیر دی چې په کابو شلو کلونو کې پر قرآن مجید لیکل شوی دی او له مهمو ځانګړنو برخمن دی. د المیزان خورا مهمه ځانګړنه دا ده چې د قرآن کریم آیتونه د همدغه آسماني کتاب د نورو آیتونو په مرسته سره تفسیر شوي. پر قرآن کریم د علامه طباطبایی تسلط، ژور لید او دقت د هغه تکمساري تفسیر یو بل خصوصیت دی. هغه په عین حال کې په خپل تفسیر کې د قرآن مجید پر آیتونو په تکیه سره له روایتونو، ټولنیزو او فلسفي بحثونو هم غافل نه و. المیزان فی تفسیر القرآن کتاب چې په شلو ټوکو کې په عربي ژبه لیکل شوی، تر اوسه پورې د فارسی، انګریزي، اسپانیاوي او اردو په څیر په ډیرو ژبو ژباړل شوی دی. څلور دېرش کاله پخوا د 1900 میلادي کال د اپریل په 14 نیټه شوروي حکومت د سویټزرلینډ په پلازمینې جنوا کې د یوې موافقې په لاسلیک کولو سره ومنله چې له افغانستان به خپل پوځ وباسي. د شوروي پوځیانو افغانستان د 1990 میلادي کال په دسمبر کې نیولی و، خو لم هغو لومړیو د افغان مجاهدینو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. همداراز امریکا چې خپل ګټه یې په خطر کې لیده، له افغانستان شاتګ ته د ماسکو د اړ ایستلو لپاره د دغه حکومت پر ضد له پوځي، سیاسي او اقتصادي اړمونو استفاده وکړه. په دې ډول چې د 1980 میلادي لسیزې په دوهمې نیمایي کې کله چې د ګورباچوف په مشرۍ د شوروي چارواکو په دغه هیواد کې یو لړ بدلونونه پیل کړي وو، د افغانستان نیواک د ځانونو په وړاندې د یوې لویې ستونزې په توګه ولیده او له دغه هیواده شاتګ ته مجبور شول. که څه هم د شوروي پوځ د 1990 میلادي کال په فروری کې له افغانستانه ووته، خو د شوروي د لاسپوڅ حکومت د ځواکونو او د افغانستان د مجاهدینو ترمنځ مبارزو تر 1992 میلادي کال پورې د مجاهدینو تر بریالیتوب پورې دوام وموند. قدرمن اوریدونکو، د قدس د ورځې په دورشل کې د سیخونستانو او فلسطینیانو ترمنځ د امنیتي او سیاسي کشمکشونو په ارتباط زا فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ا قدمون اوریدون کو د 1443 قمری کال د قدس ورځ په داسې شرایطو کې راورسید چې تیرو پخوانیو ټولو کلونو په شان د سیونستیانو او فلسطینیانو ترمنځ نښته خپل اوج ته رسیدلې ده، خو سږ کال د نیواګر رژیم تاوانونه له بل هر کال ډیر شوي دي. د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېده وړاندې شننې دا وي چې د فلسطینیانو پر ضد به د نیواګر رژیم جنایتونه زیات شي. لومړی دلیل دا دی چې په اساسي توګه په روژې مبارکه میاشت کې پر الاقصی جومات کې د فلسطینیانو شتون د نورو ورځو په نسبت ډیر زیاتیږي، ځکه چې په دغه میاشت کې فلسطینی لمونځ کوونکي او روژتیان په الاقصی جومات کې په لسګونه زره کسیز شتون لري، او دا هغه موضوع نه ده چې اسرائیلي عسکر او خارګوټي میشتي ومني. دوهم دا چې د روژې له رارسېدا وړاندې سایونستي رژیم د خپل تاریخ د امنیتي او سیاسي بحران په اوج کې و، په دې ډول چې د دغه رژیم مشر څو ځله د داخلي جنګ او د هغه دړې وړې کېدا په اړه خبرداری ورکړی و. په داسې شرایطو کې د اسرائیلو ماتېدونکې کابینه له داخلي بحران د تیښتې لپاره د فلسطینیانو پر ضد زیات جنایت او تیری ته مخه کړې ده. په عمل کې همداسې وښودل شول، او سایونستیانو په الاقصی جومات کې د لمونځ کوونکو په حملې سره په لسګونه کسان ژوبل کړل، چې دا اقدام د مقاومت د ډلو له پرېکنده غبرګون سره مخ شو، او د نیواګر رژیم او د فلسطین ترمنځ د بحران او تاوتریخوالي د نوي پړاو سبب او لامل هم شو. د مقاومت ډلو د تیر زیات په ورځ په لسګونو راکټونو د لبنان له جنوب او غزې د نیواکي ټاټوبو په لور وتوغول. د قدس نیواګر رژیم چې دغو حملو په وړاندې غافلګیر شوی و، د زیات په شپه د غزې او لبنان په جنوب کې په ځینو سیمو حمله وکړه. په عین حال کې مهمه موضوع دا ده چې د اسرائیلو او فلسطین د تاوتریخوالي چاپریال د تیرو کلونو په نسبت له جدي او ښکاره بدلونونو سره مخ شوی دی.
یو اصلي بدلون دا دی چې په فلسطین کې په نوي نسل سره د فلسطین د خلکو نویو ډلو بڼه غوره کړې ده چې د فلسطین له دودیزو ډلو سره متفاوتې دي. د نفوسي جوړښت له نظره دغه ډلې له لویدیځ غاړې قدس او غزې په کسانو مشتمل دي. د نویو ډلو غړي له صهیونیست رژیمه ویره نه لري، او باوري دي چې مقاومتي عملیات باید د طالبی په شمول په نیواکي ټاټوبو کې د ننه ترسره شي. دغه نوي نسل له صهیونیست رژیم سره مذاکراتو او سازباز باندې هیڅ باور نه لري. د دغو ډلو دغه کړچار د صهیونیست رژیم ډیر امنیتي او استخباراتي تاوانونه په ډاګه، او د فلسطین د مقاومت له ډلو د دغه رژیم ویره او لالهاندۍ سبب شوې ده. یو بل بدلون دا دی چې په لویدیځه غاړه کې نه یوازې اسرائیل د مقاومت په جړه ایستلو کې بریالی شوی نه دی، بلکې د مقاومت دا مقاومت دی چې وتوانېده ځان په صهیونیست ستری دښمن وتپی. په حقیقت کې په تیر یو کال کې لویدیځ غاړه هم د غزې تړانګې په شان په وسلو سنبال، او د لویدیځ غاړې سنبالیده د فلسطین په چار چاپریال کې د بل بدلون درامسته کېده سبب شوی چې هغه د فلسطین د کورواک تشکیلاتو کمزورتیا ده. د فلسطین کورواک تشکیلاتو چې تل یې له نیواګر رژیم سره په سازباز او مذاکراتو ټینګار درلوده، اوس په ډیرو کمزورو شرایطو توکیده، او پلویدیزه غاره په شمول د ډګر د مقاومت پلویانو ته سپارلی. د عربی نړیوال ورتبه شنان دی عبدالباری اتوان په دې باره کې وایي، ډیره روښانه ده چې د فلسطین په امنیتی ځواکونو کې د کورواک تشکیلات او اقتدار په ډېر وړ کې دی، او دا تشکیلات نور د دې توان نه لري چې انتفاضه او مقاومت ډلې وځپلې شي.
قدرمن اوریدونکو، پر فلسطین سربیره نیواکي ټاټوبی هم د تیرو کلونو په پرتله له جدي بدلونونو سره مخ دی. نتنیاهو له قدرت د یو نیم کال تیریدا وروسته د 2022 کال په دسمبر میاشت کې یو ځل بیا لومړی وزیر شو. نتنیاهو قدرت ته د رسیدو لپاره مجبور شو له خیپالو او افراطي مذهبیانو سره ائتلاف وکړي. د نتنیاهو او خیپالو افراطیانو له ائتلافه جوړه کابینه په تیرو سلو ورځو کې د فلسطینیانو پر ضد او په نیوکې ټاټوبو کې ډیر سخت افراطي ګامونه ترسره کړي دي. په نیوکې ټاټوبو کې د قضایي اصلاح طرحه چې د کابینې او پارلمان پر وړاندې د قضایه قوې د سختې کمزورتیا سبب کیږي وړاندې شوه. دا طرحه د نتنیاهو د کابینې پر ضد د بې مخینې مظاهرو سبب شوه. په دې ډول چې په دغو مظاهرو کې کابو ولکه کسانو ګډون کړی و. په نیوکې ټاټوبو کې سیاسي او امنیتي درز ډیر زیات شو او ګڼ شمېر اسرائیلي عسکرو د نتنیاهو له مخالفانو سره یو ځای شول. د صهیونیستي رژیم مشر اسحاق هرزوګ په زلونو داخلي جنگ د خطر او دغه رژیم د دړې وړې کېدا په اړه خبرداری ورکړ. د 1446 قمري کال د قدس ورځ پر شرایطو کې راورسېده چې تیرو پخوانیو ټولو کلونو په شان د صهیونیستانو او فلسطینیانو ترمنځ نښته خپل اوج ته رسېدلې ده، خو سږ کال د نیواګر رژیم تاوانونه له بل هر کال ډیر دي.
د نتانیاهو د کابینې افراطي او توکمپاله اقدامات د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د صهیونیستي نیواګرو ځواکونو بریدونو له امله د لویدیځ غاړې او د بیت المقدس په مختلفو سیمو کې څه د پاسه نوي فلسطینیان شهیدان شوي دي. د دې په ترڅ کې په سلګونو نور فلسطینیان هم د اسرایلي عسکرو پر ډزو ټپیان شوي. پر دې اساس د مقاومت ډلو د دغه رژیم پر ضد د پریکنده اقداماتو هوډ درلوده چې په الاقصا جماعت کې پر روژتي لمونځ ګزارو حملې دغه زمینه برابره کړه. صهیونیستي پوځیانو د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا په الاقصا جماعت حمله وکړه او عبادت کوونکي ووهل. صهیونیستي پوځیانو همدارنګه د الاقصا جماعت په انګړ کې د الاقصا جماعت دننه په لمونځ کوونکو حمله وکړه او له دغه جماعت څخه یې د وستلو هڅه وکړه. د فلسطین سره میاشتې اعلان وکړ چې په الاقصا جماعت د صهیونیستي پوځیانو له حملې وروسته یو شمېر فلسطینیان ژوبل شوی هم دی، خو صهیونیستي پوځیانو طبي کارکوونکو ته د ګډون اجازه ورنه کړه. د صهیونیست رژیم پولیسو اعلان وکړ چې په الاقصا جماعت کې د الاقصا په داخل کې فلسکونو فلسطینیان نیولي. سه فلسطینی سرچینو هم خبر ورکړی چې تر 200 زیات فلسطینی عبادت کوونکي ټپیان شوي او 400 نور نیول شوي دي. د فلسطین د مقاومت چولیز ډلو هم د تل ابیب د عملیاتو په غبرګون کې چې یو شمېر صهیونیستان پکې هلاک او ټپیان شوي اعلان وکړ، دغه عملیات په نیواګرو د ګزار کولو او د فلسطین د مقاومتي چورلیز د توانمنیو ننداره ده. صهیونیستي رسنیو راپور ورکړی یو فلسطینی ځوان په خپل ګاډي سره پر صهیونیستانو حمله کړې ده او پر ډزو سربېره یې پر یو شمېر صهیونیستانو خپل ګاډي ورخوشي کړ، چې ویل کېږي یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې دي او په خپله هم د وحشي صهیونیستانو پر ډزو کې شهید شو. په راپور کې ویل شوي چې په دغو شهادت غواړو عملیاتو کې یو صهیونیستي هلاک شوي او اووه نور ټپیان شوي دي چې ځینې پکې مرګي حال راپور شوي. همداراز د اردن سیمې په ډزو کې دوه نور صهیونیستان هلاک شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه پېښه د پلټنې له یوې پوستې نه سره نږدې شوې ده. صهیونیستي رسندوی مدعی شوي چې دغه عملیات فلسطینی ځوانانو کړي او له عملیاتو وروسته له سیمې تښتېدلي دي، البته لټول یې دوام لري. د فلسطینیو ډلو پریکنده اقدامات د اسرایلو په پوځ او کابینې کې د سخت درز سبب شوی. ځینې کسان هم باوري دي چې اسرایل په داسې موقعیت کې نه دی چې جنګ ته ورداخل شي. که څه هم صهیونیست رژیم د زیارت شپې توغندوي حملو ته ځواب ورکړ او د لبنان په جنوب او غزې ترانګې حملې وکړې، خو د دغه رژیم ځواب له ټولو نه زیات د هغه کمزورتیا نښه ښکاره کوي. د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه په نیواکې ټاټوبو کې د روانو بدلونونو په غبرګون کې په ټول توان سره د الاقصی جماعت د دفاع د مقاومت د لارې په دوام ټینګار وکړ. اسماعیل هنیه په الاقصی جومات د څاروي ډولو حملو بشپړه مسؤلیت صهیونیست رژیم ته متوجه وباله او ټینګار یې وکړ، د فلسطین ملت او مقاومت ډلې به هیڅکله د دغه رژیم څاروي ډوله جنایتونو په وړاندې غلی پاتې نشي. هغه وویل هیڅکله صهیونیست نیواګر رژیم ته اجازه ور نه کوو د قدس د یهودي کولو او د الاقصی جومات د ویشلو پلان مخته بوزي.
قدرمنو اوریدونکو، د قدس په درشل کې د صهیونیستي رژیم او فلسطینیانو د کشمکش موضوع په اړه ځانګړی مطلب پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو
ستاسو له حضوره اجازه غواړو او تاسو په لوی او متعال خدای سپارو.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران.
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه قد
دیر قدر من اوریدون کوز مرسلامونه او نیک هیله و منی ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دا په هیله د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
روژه د خدای ملمستیانو میلړې له نننی دریوشتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او تر پای را سره د ملګرتیا فرصت هم ولري.
خوږو دوستانو، د روژې مبارکه میاشت د روح او باطن د خوشحالۍ ده او تندوالی موسم او د ژوند د پسرلي موسم دی. انسان په دغې پاکې او برکتناکې میاشتې کې له بل هر وخته زیات ځان له پراخ رحمت سره متصل کولی او له مرګ وروسته او د خپل اخروي دنیا د تلپاتې ژوند لپاره لا زیاته توخه برابرولی شي. د روژې په مبارکې میاشتې کې یوه شخصي اغیزه دا ده چې انسان د معاد پالنې په لاره کې واقع کیږي، ځکه روژته انسان په خپل لوږې او تندې سره د قیامت د ورځې د لوږې او تندې په یاد کې کیږي او فیصله کوي د بیرته ژوندي کېدا هم هغې ورځې لپاره څه نه څه توخه برابره کړي. په معاد اعتقاد یوه هغه موضوع ده چې د انسان په اخلاقو، چلند او عقایدو کې ډیر رول لوبوي، په دې توګه چې حتی په توحید باندې اعتقاد دومره اغیز نه لري، په آخرت او معاد اعتقاد د اسلام د پاک دین د اصولو دریم اصل حسابیږي. د دین اصول داسې دي چې کله دوی د معاد په څیر یو اصل ونه منل شي نو ګواکې نور اصول دې هم نه دي منلي او اصلا د اسلام په دین کې داخل شوی هم نه یې.
قدرمن اوریدونکو د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د شعبان د میاشتې په وروستۍ جمعې کې لدی ورسته چې له مسلمانانو یې وغوښتل ځانونه د روژې د مبارک میاشتې لپاره چې له برکت او رحمت ډکه میاشت ده تیار کړی فرمایلی دی، په پاکو زړونو او نیتونو سره له متعال خدای څخه د روژې د ساتلو او د قرآن کریم د تلاوت کولو توفیق وغواړئ. څوک چې د خدای تعالی له مغفرت محرومه پاتې شي نو په حقیقت کې توړیړتوب بشپړه شوي او د قیامت د تندې او لوږې په یاد کې شي. په معاد باندې اعتقاد او د قیامت او مرګ یادول د انسان له مخه د غفلت پرده لرې کوي او هغه د آخرت تلپاتې ژوند ته متوجه کوي. روژه انسان د قیامت له شرایطو سره بلدوي او دا یوه زمینه کیږي څو الهي تقوا خپل کړي او ځان د اخروی دنیا سختو شپو ورځو لپاره تیار کړي، لکه څنګه چې حضرت امام رضا علیه السلام په یوه ځای کې د روژې د مبارکې میاشتې د آثارو او کړونو په باب فرمایي: خلق د روژې ساتلو ته پابند کړای شوي دي څو په لوږې او تندې باندې پوه شي او په دې سره د آخرت په بې وزله او بې وسۍ خبر شي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هم په یوه په زړه پورې بل حدیث کې د دغه مطلب په باب فرمایي: په جنت کې یوه دروازه ده چې نامه یې ریان ده. کله چې د قیامت ورځ راورسیږي نو ویل کیږي چې روژتیان چیرته دي، نو کله چې له دغه دروازې داخل شي نو دغه دروازه به بنده شي. دلته دوی ته بهشتي او جنتي اوبه او څښاک شیان ورکول کیږي او هر څوک چې دغه اوبه وچشي نو هیڅکله به بیا تږی نشي.
نو اوس هم را ګرځو د روژې په باب ځینو احکامو ته. نو د روژې د قضا د احکامو په باس کې ځینې ټکي شته چې ستاسو پام ته راغواړو. په دوی کې دا چې څوک چې د روژې د مبارکې میاشتې د کومې روژې قضا ادا کوي نو له ماسپښین مخکې هغه روژه ماتولی شي، په دې شرط چې که وغواړي د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو تر مخکې پورې د قضا روژې د ساتلو وخت ولرل شي. دا په داسې حال کې دی چې که وغواړي په هره بڼه کې د ماسپښین له اذان وروسته روژه ماته کړي جایزه نه ده، او هم هغه شان چې مخکې مو ویلي دي باید په بل وخت کې د روژې پر ساتلو سربیره باید لسو بېوزلو ته هر یو ته د کفارې یو مد خواړه ورکړل شي، او که یې نشي ورکولی نو بیا درې ورځې پرله پسې روژې وساتي. هر کله یو کس د ناروغۍ له امله د روژې د مبارکې میاشتې کومه روژه ونه ساتل شي نو د بل کال د روژې د میاشتې تر رسېدو پورې ناروغي اوږده شي، د هغو روژو قضا چې نه دي نیولي واجب نه ده. خو که په بل کوم عذر یې روژه نه ده ساتلې نو تر بلې روژې میاشتې پورې ونه لرل شوه او د روژې میاشت را ورسېده، نو واجبه ده هغه روژې چې نه دي لرلې له روژې میاشتې وروسته یې د قضا په توګه ولري. د یادولو ده چې د کمزورتیا او د قدرت د نه درلودلو له امله د روژې نه ساتل د روژې د قضا کېدا د ساکت کېدا لامل نه کیږي. پر دې اساس هغه جینۍ چې بلوغت ته رسېدلې خو د بدني کمزورتیا له امله د روژې د ساتلو توان نه لري او تر راتلونکي کال میاشت پورې هم قضایي روژې ونه ساتل شي، نو واجبه ده هغه روژې چې نه دي لرلي باید قضا یې ولري. همدارز هغه کس چې څو کاله یې روژه نه ده ساتلې او اوس یې توبه کړې ده او د خدای وخوا ته ستون شوی او د هغو روژو د جبرانولو فیصله یې کړې ده، نو واجبه ده هغه د هغه درستې روژې چې نه دي لرلي قضا یې ولري. او که څوک روژې ونه ساتل شي نو دا په دې معنی نه ده چې روژې ورڅخه ساکتې کیږي، بلکې دا د دې کس په غاړه پاتې دي.
دوستانو د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و الی و سلم په یو روایت کې د روژې د مبارک میاشتې میلمنو ته یو لوی زیری ورکړی او فرمایلی دی: متعال خدای د روژې د مبارک میاشتې په هر شپه کې درې ځله فرمایي: هل من سائل فاتیه سوله، آیا کوم غوښتونکی شته چې لما غوښتنه وکړي او زه یې ځواب وایم، او وایي چې آیا کوم توبه کوونکی شته چې له خپلو تیروتنو توبه وکړي، او وایي آیا استغفار کوونکی څوک شته چې زه یې وبخښم. دغه شان زیری هر ورځ په مړاو کې تاندوالی اچوي، تازه او ژوندی کوي، او هر پند وینه نړۍ کې وي، او پسینو کې زړونه خوشحاله وي. غوره نه ده چې د پاک پروردگار غږ ته ځواب ور نه کړو، نو لاس په دعا کېږو او د پاک پروردگار په درگاه کې دعا کوو چې: ای هغه ذاته چې شپه دې سهار کړې او شپه دې د آرامښت او خاموشۍ لپاره ټاکلې ده، او لمر او میاشتې په ډیر منظم ډول په گردش کې راوستې، ای د عزت او اقتدار لرونکی، ای دانا، ای د نعمت او احسان خاونده او بې پایه قدرته، او ای د جلال او بزرگواری او انعام او فضل خاونده، ای خدایا، ای مهربان خدایا، ای بی ساری واحد خدایا، ای حق خدایا چی پا این خکار که دا کی پتیه، ای حق ذات چی تر ابد جوندیه، او ستال خدایی پرتا بل خدای وجود نداری، نیکی او خی نامی لطاسر شایی، لور او لوی مقام او هر انعام او احسان تا ته مخصوص دی. لتا غوارم چی پر محمد او دهغه پر آل درود واستاوه، او په دغه شپه زما نامه د نیک مرغ کسانو په لیکه کې ثبت کړي، او زما روح له شهیدانو سره محشور کړي، او طاعت می په تر ټولو لوړ مقام کې راولي، او لبدو عملونو مو تیر شه، او ما تا یقینی مقام را پا برخه کرده چه هیچ کلا زما لزره جلا نشی، او داس ایمان را پا برخه کرده چه لما هر دول شک لیری کرده، او هر چده چه را داله کرل پر خوخ او رازیم، او پا دنیا او آخرت که هر څه نیک او ښه چې دی ما ته را ډالی کړي، او د دوزخ له سوزونکي اوره مې وژغوري، او په دې مبارکې میاشت کې راته توفیق را په برخه کړي څو ستا یاد کړم او ستا د نعمتونو شکر وکړم. ای لوی خدایا، ما ته ستا د لیدو شوق او د توبې توفیق او ستا په درگاه کې د دعا او عبادت وس را په برخه کړي، او په هغه څه کې چې محمد او آل محمد علیهم السلام ته دې د ترسره کولو توفیق ورکړي، ما هم پکې بریالی کړي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، په دې هیلې سره چې په خپلو دعاګانو او لمنځونو کې مو موږ هم یاد ساتلی وو، او په خپلو دعاګانو کې له کرونا منحوس ویروسا د درستو مسلمانانو او د درستو انسانانو د ژغورل کېدا دعا کوي، زموږ د ریډیو انټرنیټي اډرس pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ او نورو ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ. نو تر بل مطلب پورې مو په نیامن خدای سپارو. نیکمرغه او الله سلامتیا ډک ژوند ولرئ. دا روژې د مبارکې میاشتې د درویشتمې ورځې دعا.
اللهم اغسلني فيهم من الذنوب وطهرني فيهن من العيوب وامتحن قلبي فيهن بتقوى القلوب يا مقيلا الصراط المذنبين.
اي لويا خدایا پدې پاکي میاشتې کې مې ګناهونه ووینځي او پکې مې لا ایبونو پاک کړې او په دغه مبارکې میاشتې کې مې زړه د زړونو په پرهیزګارۍ سره و آزمایي. اي د ګناهګرانو لختګانو تیرېدونکو Thank you.